بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو د آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار شمشاد زدران ستاسو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې چې تر یولسو بجو دوام کوي راپورونه او د آزادۍ رادیو اونیس پروگرام خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې د ملکی هوایي چلند خپلواک ریاست ادعا کوي چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر زلمی رسول پرته له دې چې له ترانسپورت وزارت سره یې تفاهم کړی وي له متحده عربي اماراتو سره یې د هوایي خدماتو یو تړون لاسلیک کړی. او ویل کېږي قمندان شجاعي چې په اروزګان ولایت کې د خلکو په وژنو او شکنجو تورن دی فراری نه بلکې د سیمه ایزو پولیسو قمندان دی. نور موضوعات هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې معصوم میوند چمتو کړي.
ولسمشر حمید کرزی د کابل د پغمان ولسوالۍ د مانی د رغولو چارې وکتلې. د ناټو سر ځواکونه وایي دوه سرتیري په جلا جلا بریدونو کې په افغانستان کې وژل شوي. او په بهرنۍ خبرونو کې به واورئ د مصر دولتي رسنیو خبر ورکړي چې د دې هیواد صدر اعظم د اخوان المسلمین ډله د یو ترهګری سازمان په توګه اعلان کړي. پوره خبرونه واورئ. ولسمشر حمید کرزی د کابل د پغمان ولسوالۍ د مانی درغولو چارو څخه کتنه وکړه. ارګمانی په خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر کرزی د پروژې مسؤلینو ته لازمي لارښوونې وکړې څو د دې مانی د جوړولو په لړ کې تاریخي اصالت په پام کې ونیسي. په پغمان کې جوړیدونکي د مانی د 1993 لمریز کال د نوروز د نړیوال جشن لپاره برابرېږي. په دې مانی کې د نور ځایونو تر څنګ په کلاسیک معماری سره جوړیدونکي یو سالون چې د زور میلمنو د ناستې ځای لري هم شامل دی. ناټو وایي دوه سرتیري تیره ورځ په جلا جلا پیښ کې په افغانستان کې وژل شوي دي. ناټو په خبر پاڼه کې ویلي چې یو سرتیري د افغانستان په ختیځ او بل په جنوب کې د وسلوالو په ډزو وژل شوي دي. نړیوالو ځواکونو د وژل شوو سرتیرو د هویت او د برید د ځای په اړه څه نه دي ویلي. په روان میاشت کې تر اوسه پورې په افغانستان کې د شپږو امریکایي سرتیرو په ګډون 9 نور بهرني پوځیان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. د تخار مسولین وایي چې د ولایت پوهنې رئیس له تیرو دوو ورځو راهیسې لا درک دي. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل چې نجیب الله کامران د یک شمې ورځې څخه ورک دي. نوموړي وایي شاید هغه تښتول شوی وي او امنیتي ادارو د پوهنې ریاست درې تنه کارکوونکي نیولي دي. خو کومې وسلوالي ډلې هم د هغه تښتولو خبره نه ده تایید کړې. او د کابل صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغاني داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ پنځوس افغاني، یو اتیا پله، یو یورو اووه اویا افغاني، یو شل پله، یو انګلیسي پونډ د نوي افغاني، یو سعودي ریال پنځلس افغاني او پنځه پله، زر ایراني تومنه نو نس افغاني او پنځوس پله، او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه څلور څلوېښت افغاني. دا هم لسیمی او نړۍ څخه څو خبرونه. د مصر دولتي رسنیو خبر ورکړی چې د هیواد صدر اعظم د اخوان المسلمین ډله د یو ترهګری سازمان په توګه اعلان کړي. د مصر د صدر اعظم حزام بلاوی ویا نن د اعلان یوازې څو ساعت وروسته له هغه وکړ چې د پلازمینې قاهرې په شمال کې په منصور ښارګوټي کې د پولیسو د یو سټېشن مخې ته موټر بم چاودنه وسوه. د چاودنې چې د پولیسو ودانۍ ړنګه کړې د راپورونو له مخې لږ تر لږه څوارلس کسان پکې وژل شوي او نږدې سل نور ټپیان دي. د صدر اعظم ویان د دې چودنې پړه پر اخوان المسلمین ډلې واچوله. له دې یو ورځ مخکې د انصار بیت المقدس په نوم یوې ډلې وویل چې د مصر امنیتي ځواکونه د پوځ له ملاتړ څخه د برخمن حکومت د ملاتړ له امله قافران دي. دا ډله له تیر جولای میاشتې راهیسې چې د ولسمشر محمد مرسي په یو پوځي کورتا کې له واکه لرې کړی سو پر امنیتي ځواکونو د ګڼ شمېر حملو مسؤله بلل شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي په جنوبي سوډان کې د سولو ساعتو ځواکونو د ماموریت د غښتلي کولو لپاره له امنیت شورا څخه 5500 اضافي سرتیري له 400 زیاتو اضافي پولیسو افسرانو غوښتي. بانکیمون پرون له امنیت شورا وغوښتل چې په جنوبي سوډان کې د ملګرو ملتونو د سولو ساعتو ځواکونو شمیر 200 ته ورسوي او ویلي دي چې د اضافي سرتیر به په افریقا کې د ملګرو ملتونو له ماموریت څخه برابر وي. په پام کې ده چې د امنیت شورا نن غونډه وکړي او د جنوبي سوډان پر روانو حالات تو بحث وکي. د سوری حکومت د اپوزیسیون وایي دوی به تر هغې د جنیو کنفرانس ته خپل استازي ونه لیږي تر کومې پورې چې حکومتي ځواکونو پر حلب ښار خپل بمباري نه وي بنده کړې. د سوریې د ملي ائتلاف سکرټر جنرال بدر جاموس وویل پر حلب ښار روانه بمباري د سوریې د ولس د نابودۍ لپاره روانه ده او د هغه په وینا تر څو چې دا بریدونه روان وي دوی به راتلونکي جنوري د جنیو د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړي. د سولې د بشري حقونو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د رواني ډسمبر میاشت له 15 میرا په دی خو پر هلال فشار د بمباریو لامل شاوخوا 300 کسان وژل شوی دي. د سوریه د بشری حقوقو ډلې حکومتي ځواکونه تورن کړی چې پر هلال فشار ګوټي بیلری بمونه چې پراخ مرکزوبله او زیات ورانی رمنځته کوي استعمال کړی دي. دا ازادي رادیو ده. راپور نو وايي تیر ورځ د بغداد شمال ته د یو سیمیز ټلویزیون پر مرکز سټیشن وسلوال حمله وکړه. پولیس ویلي څو تنه تنوشون کې د صلاح الدین ټلویزیونی چینل دفتر ته داخل شول او له ودانۍ څخه د چاوتونو غږونه واوریدل شول، خو تر اوسه پورې په دې برید کې د مرکز ژوبلې په اړه راپور نه دی خبره شوی. ان شاهدانو ویلي د صلاح الدین ټلویزیون د مرکزی دفتر مخې ته چې په تکرید ښار کې موقعیت لري یو موټر بم چاوتنه هم وسوي ده. د عراقي چارواکو په وینا د روان میلادي کال په ترڅ کې تر اوسه پورې 15,000 کسان د فرقهیي تاوتریخوالي او سخت دریځو وسلوالو په حملو کې وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ویکتور یانکوویچ یو لایحه لاسلیک کړې چې له مخې یې ټول هغه کسان له بنده خوشې کیږي چې په دې وروستیو کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې نیول شوي دي. د یانکوویچ مطبوعاتي دفتر ویلي د بخښنې د دې فرمان پر اساس هر هغه بندي چې د نومبر له 28 را په دې خو د اروپا په لوه مظاهرو په لړ کې نیول شوي ازادېږي. د اوکراین په پایتخت کیف او نورو ښارونو کې وروسته له هغې پراخې مظاهرې وسوې چې ولسمشر یانکوویچ له اروپایي ولنسر مهمه سیاسي او اقتصادي موافقه لاسلیک نکړه، خو ورسته تر هغه چې د روسیې ولسمشر په مسکو کې له خپل اوکراینی سیال سره په کتنه کې اوکراین ته د روسیې د ګاز یو زیاته برخه پیسې وبخښلې، د اوکراین د حکومت ضد مظاهرو لړۍ محدوده شوه. او د کلاشنکوف مخترع میخایل کلاشنکوف تیر ورځ د روسیې په ایجوسفیک شهر کې د څلور نیوي کلنۍ په عمر مړ شو. کلاشنکوف له تیرو 50 کلونو راهیسې په نړۍ کې یو له زیاتو استعمالیدونکو وسلو شمیرل کیږي او له شپږو لسیزو راهیسې د نړۍ په تقریبا هره جګړه کې کار ترې اخیستل شوی. پخوانی شوروي اتحاد او اوسنی روسیې میخایل کلاشنکوف زیات شمیر جایزو، مډالونو او لقبونو نازولی دي. د 2009 میلادي کال د نومبر پر لسم کلاشنکوف هغه مهال چې د نیوی میکلیزی په مناسبت په کرملین کې د روسیې د طلایي ستوري تر ټولو ستر دولتي مډال ترلاسه کاوه وویل دی وای ما ټوپک ځکه ډیزاین کړ چې د خپل پلرنی ټاټوبي د سرحدونو ساتنه وکم. دا زما صحونه ده چې دا وسله اوس په هغو ځایونو کې کارول کیږي چې باید ونه کارول سي. په دې خاطر باید سیاستوال ملامت وګڼل سي، نه د ټوپکو جوړونکي. میخایل کلاشنکوف د شوروي د پوځ لخوا په دوهمه نړیواله جګړه کې برخه درلوده او ځینې نورې سپکې وسلې هم جوړې کړې، خو د AK-47 یا کلاشنکوف جوړولو زیات شهرت و ته ورساوه. دا د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه په پاتخ پرونه کې احمد تکل تاسو سره دی. ازادي راډیو د زمر سرپاتسي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ریاست ادعا کوي چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر زلمی رسول له ترانسپورت وزارت سره له تفاهم پرته له متحده عربی اماراتو سره د هوایی خدماتو یو تړون لاسلیک کړی.
زالته موجودم وزیر صاحب ترانسپورت په تلیفون کې ورته ویل چې وزیر صاحب محترم موږ په دغه شی موافق نه یو چې دا شی باید امضا شي.
د ورزګان چارواکي شکایت کوي چې د خپل سر وسلوالو قمندان حکیم شجاعي فراری نه دی بلکې په سیمه ایزو پولیسو کې فعال دی. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې که د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي نو په افغانستان کې د یوې فاجعې د پایله امکان شته. په دې اړه یو تحلیلي مطلب لرو او بیا به واورئ چې په بلجیم کې د کډوالو افغانانو له مظاهرو وروسته پرون د دې هیواد د کډوالو وزیر ومنله چې د دوی اعتراض به اوري. د غزنی قومي مشرانو د ولور د کمول پریکړه وکړه څو خپل ځوانان د جګړو للی کورا وګرځوي.
دغه ولور د موږ ډیر ځوانان جنگ ته استولی دي. داسې ځوانان ساغه وایي چې وای د ولور پیسې وګټم نور بیا جنگ نه کوم، د طالبانو په صفوفو کې ولاړ دي.
د خو ټوپک وستا کار د خو ځوانانو خون بستا په غاړه وینه. د کلاشنکوف مختاری میخایل کلاشنکوف مړ شوی. د خبرونه په ورستۍ برخه کې په دې اړه یو مطلب لرو او بیا به د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واوري او ردو ته را سره اوسئ. د ملکی هوایی چلند خپلواک ریاست ادعا کوي چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر زلمی رسول پرته له دې چې د ترانسپورت وزارت سره تفاهم وکړي له متحده عربي اماراتو سره د هوایی خدماتو یو تړون لاسلیک کړی. د ملکی هوایی چلند عمومي رئیس پرون د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون په غونډه کې له دې تړون سره مخالفت څرګند کړ او ویل چې د دې قرارداد ځینې شرایط د کورنیو هوایی شرکتونو په زیان دي. لبلې خوا د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي چې کورنیو هوایی شرکتونو هم په دې اړه دوی ته شکایتونه کړي دي. په دې اړه نور حال د مرزی احمد زئی په راپور کې.
د ملکی هوایی چلند خپلواکه ریاست وایي د دې ریاست او ترانسپورت وزارت له بیا مخالفت سره سره د بهرنیو چارو پخوانی وزیر زلمی رسول له متحده عربي اماراتو سره د هوایی خدماتو قرارداد لاسلیک کړی. د ملکی هوایی چلند رئیس حامد ظاهر د دوشنبې په ورځ د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته څرګنده کړه چې د یاد قرارداد له مخې د اماراتو هوایی شرکت ته په افغانستان کې د پروازونو ازادي ورکول شوې. د وویل چې دا کار د داخلي هوایي شرکتونو فعالیتونو ته زیان رسوي. ښاغلی ظاهر زیاته کړه چې دا قرارداد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د اماراتو د چارواکو ترمنځ د امریکا په نیویارک کې لاسلیک شوی.
مخکې چې وزیر صاحب تشریف ورسې نیویارک ته، هلته د وزیر صاحب ترانسپورت سره چې زه هلته موجود وم، وزیر صاحب ترانسپورت په تلیفون کې ورته وویل چې وزیر صاحب محترم موږ په دغه شي موافق نه یو چې دا شی باید امضا شي. چې د 2014 سره د موږ چنزنیانې شروع وي چې بل اخره د موږ خبر سره په 23 سپتمبر دا امضا شو.
د ملکی هوایی چلند ریاست مسؤلین وایي چې په دې تړاو لومړنۍ موافقتنامه په 2006 میلادي کال کې د افغان او اماراتو د چارواکو ترمنځ لاسلیک شوې وه چې هغه مهال هم د ترانسپورت وزارت ورسره مخالفت درلود. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون غړیو هم وویل چې د یو شمېر داخلي هوایي شرکتونو مسؤلینو په دې اړه ورته شکایتونه کړي دي. موږ غوښتل په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو دوی خبرو ته حاضر نشول. خو له دې انتقادونو سره سره د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا هم د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د هوایي خدماتو موافقه لیک تایید کړ. د دې موافقې د تایید خبر د افغانستان د وزیرانو شورا د چارو ادارې پی وی مطبوعاتي اعلان کې ورکړ. د اماراتو نړیوال هوایي شرکت لومړی ځل شاوخوا یو میاشت مخکې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته پروازونه پیل کړل. د راپورونو له مخې اوس مهال د یاد شرکت تر څنګ اته نور بهرنی هوایی شرکتونه هم په افغانستان کې فعالیت کوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
امریکایي چارواکي وایي که د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی موافقه لاسلیک نشي او امریکا خپل ټول اسکر له افغانستان وباسي، نو واشنگتن بیا هم په افغانستان کې ځینې نور امنیتی اختیارات او لارې چارې لري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي له امریکا سره د امنیتی توافق د لاسلیک لپاره پر خپلو شرایطو ولاړ دی او وایي چې واشنگتن باید تضمین وکړي چې امریکایي عسکر به د افغانانو پر کورونو عملیات نه کوي او د سولې پروسه باید عملا پیل شي او راتلونکي انتخابات باید شفاف وي. دا موضوع سلطان محمد سرور په یو راپور کې راخسته.
امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې چیرې د واشنگتن او کابل ترمنځ امنیتی توافقنامه لاسلیک نشي نو کېدای شي یو ناورین یا مصیبت رامنځته شي. د دغه تړون په امضا کېدو بل 2014 کال وروسته په افغانستان کې د 8000 امریکایي عسکرو پاتې کېدل قانوني شي، خو که چیرې لاسلیک نشي نو کېدای شي طالبان نور هم پیاوړي شي، القاعده شبکه په افغانستان کې بیا ځان ته ځالې جوړې کړي او افغان ځواکونه به د مالي منابعو له کموالي سره مخامخ شي. هغه امریکایي عسكر چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي افغان ځواکونه روزي او لټولو خطرناک تروریستان به هم تعقیبوي، خو که چیرې د امریکا حکومت ناڅاپي فیصله وکړي چې د راتلونکي کال تر پایه خپل ټول 340 عسكر له افغانستانه باسي، بیا هم واشنگتن په دغه هیواد کې څو نورې امنیتی لارې او اختیارات لري. د رویټرز خبری آژانس وایي په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو تر اوسه په علني توګه نه دی ویلي که چیرې د راتلونکي 2014 کال تر پایه دوی خپل ټول عسکر له افغانستانه بهر کړي نو له هغې وروسته یې په دغه هیواد کې پلان څه دی. خو کیدای شي امریکا بیا هم په دغسې شرایطو کې د افغان ځواکونو محدود ملاتړ ته دوام ورکړي، د خاصو قواوو ځینې ماموریتونه ولري، او د طالبانو او القاعدې د مخنیوي لپاره له بې پیلوټه الوتکو کار واخلي. خو په داسې شرایطو کې چې ټول امریکایي عسکر له افغانستانه بهر شي نو د دغه هیواد او پاکستان په ګډو پولو کې د القاعده شبکې د کسانو د بیا راټولېدو او د افغانستان په جنوب کې د طالبانو د واک د پراخېدو مخنیوی به ګران شي. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي چې د خپل نوم له ښودلو ډډه کړې د رویټرز خبري آژانس ته ویلي، موږ ډېر امکانات لرو خو له امنیتي توافقنامې پرته موږ ډېر محدود یو. امریکایي چارواکي بیا هم هیلمند دي چې جمهور رئیس کرزی به د راتلونکي اپریل د میاشتې انتخاباتو مخکې دغه توافقنامه لاسلیک کړي. دوی وایي چې تر اوسه یې له افغانستانه د ټولو عسکرو د بهر کولو او یا د عسکرو له بهر کولو وروسته شرایطو لپاره په خپلو پلانونو جدي کار نه دی پیل کړی. خو په افغانستان کې د ایساف ځواکونو قماندان امریکایي جنرال جوزف دانفورد په دې وروستیو کې په کابل کې خبریالانو ته وویل که چیرې په دسمبر میاشت کې ځواب ترلاسه نه شي نو زه توقع لرم چې موږ به 2014 کال وروسته مودي او ځینې نورو احتمالونو لپاره خپل تفصیلي پلانونه پیل کړو. د امریکا د دفاع وزارت یو بل چارواکي د رویټرز خبري آژانس ته ویلي که چیرې ټول امریکایي عسکر له افغانستانه بهر شي نو بیا به هم واشنگتن په دغه هیواد کې داسې رول ولري لکه چې اوس یې د تروریزم ضد مبارزه کې د سومالیا، عراق او لیبیا په څیر هیوادونو کې لري. واشنگتن کې دایشي د افغانستان د حکومت په غوښتنه د خاصو ځواکونو محدود شمیر عسكر د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د هیوا ته واستوي، او کې دایشي امریکایي خاص ځواکونه د هغو عملیاتو په څیر چې په لیبیا او سومالیا کې کوي په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو په مقابل کې هم کله ناکله په محدودو عملیاتو لاس پوري کړي.
زموږ غږ آزادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. احمد زبیر ژمن د کابل د نن ورځې اخبارونه کتلی او پلنډی سره راتوي چې کوم مطلب خبر کړي.
د کابل چاپ اکثر ورځپاڼو په خپلو نننو غنو کې د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه مطالبه مخالی خبرې کړي دي. محور په خپل سر مقالې کې د دیموکراسي انټرنیشنل ادارې سروي څېړلې چې ویلي دي 50% خلک واړي په انتخاباتو کې ګډون وکړي. خو محور ورځپاڼې د راتلونکو انتخاباتو په اړه په دې سرویګانو یو انتقاد دا کړی چې د کاندیدانو د پلویانو په اړه هم ارقام وړاندې کوي، او په دې توګه ځینو کاندیدانو ته پکې د کمپاینونو هڅه کیږي. محور لیکلي دا سرویګانې شفاف نه ښکاري او یو اړخیزوالی لري چې غوي په سر مقالې کې راغلي. دا ښکاري د ځینو نورو برخو په شان په افغانستان کې سرویګانې هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي ځکه چې د بې طرف معیارونو په اساس نه کیږي. دنیا ورځپاڼې هم په انتخاباتو کې د ګډون لپاره په وروستۍ سروې تبصره کړې او لیکلي دي لستونزو سره سره خلک لیواله دي چې په انتخاباتو کې رایه ورکړي. د دنیا ورځپاڼې په سر مقالې کې راغلي چې انتخاباتو ته د چمتووالي چارې په شفافه توګه پر مخ وړاندې شي، خلک به لا ډېر له انتخاباتو سره علاقه پیدا کړي او د رایه ورکولو په ورځ به د رایه ورکولو مرکزونو ته ولاړ شي. خو ورځپاڼې نامنی د راتلونکو انتخابات په مخ کې یو لوی خنډ بللی یو لیکلي دي. طالبان به بیا هم هڅه وکړي چې په یو شمېر ولایتونو کې خلک له رایه ورکولو را وګرځوي. د سر مقالې په پای کې راغلي که دا ځل سیاسي قدرت د انتخاباتو له لارې په سوله ییزه توګه انتقال شي نو دا به د هیواد د ثبات او پرمختګ یوه ډېره مهمه مرحله وي. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې مسلې خپل سر مقاله لیکلي چې وایي بهرني ځواکونه په افغانستان کې خپل ځینې تاسیسات ورانوي. خو ورځپاڼې لیکلي د افغان ځواکونو د تجهیزولو یو لار همدا ده چې نړیوال ځواکونه خپل هغه وسلې او وسایل چې له ځان سره نه وړي د تخریب پر ځای افغان ځواکونو ته ورکړي. د سر مقالې په یو برخه کې راغلي د جمهور رئیس په مشرۍ د ملي امنیت په شورا کې هم په دې اړه شدید اندېښنه ښودل شوې چې بهرني ځواکونه ولې خپل ځینې تاسیسات ورانوي. ملي ارمان ورځپاڼې هم په خپل سر مقالې کې پر بهرنیو ځواکونو غږ کړی چې په افغانستان کې د خپل تاسیسات نسوځوي. ورځپاڼې لیکلي ظاهراً بهرني ځواکونه وایي چې خپل ځینې تاسیسات ځکه ورانوي چې افغان ځواکونه یې نشي ساتلی. د ملي ارمان د سر مقالې د لیکوال په باور نړیوالې ټولنې لمخ کې د ډایاک او ډی ډی آر د پروګرامونو له لارې په افغانستان کې ځینې زړې وسلې او پوځي وسایل هم راټول او له منځه وړي دي. په سر مقالې کې راغلي د نړیوالو ځواکونو د کارونو یو شمېر خلکو ته دا فکر ورکړي چې هسې نه دا ځواکونه له سره نه غواړي افغان ځواکونه په پښو ودرېږي.
ازادي راډيو خبرونه اوري او سم نور راپورنه د غزنی ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي چې پکې اووه تنه وسلوال وژل شوي او څلور نور ژوندي نیول شوي. دوی وایي پر دې سربیره په یوه هوایي حمله کې او همدارس په یوه نښته کې د دوو ځانمرګو په ګډون نه نور وسلوال وژل شوي. د ازادي راډیو خبریال سید شاه سقیم او په دې اړه تفصیل.
چارواکي وایي د غزنی په مقر، ګیرو، اندړو، ګیلان او قرباغ ولسوالیو کې له تیرو لسو ورځو راهیسې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې تر اوسه پورې پکې اووه تنه وسلوال وژل شوي او څلور نور ژوندي نیول شوي دي. د غزنی مرستیال والي محمد علي احمدي وایي په عملیاتو کې له وسلوالو څخه وسلې او چاودیدونکي توکي هم نیول شوي دي. دوی وایي تر اوسه پورې په عملیاتو کې افغان سرتیرو او عامو وګړو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی. د عملیاتو په دوو وروستیو ورځو کې په ګیلان او مقر ولسوالیو کې له طالبانو سره نښتې شوې دي چې په یوه نښته کې درې او په بله کې دوه تنه وسلوال وژل شوي او څلور نور ژوندي نیول شوي دي. په دې سربیره د شهباز دوکانونو او سپندې ترمنځ په څو تنو وسلوالو چې د سړک پر غاړه یې ماین خښاوه د ملي اردو سرتیرو برید کړی دی. په دغه پیښه کې دوه تنه وسلوال وژل شوي دي. دغه عملیات اوس هم روان دي او کېدای شي څلور پنځه ورځې نور هم دوام وکړي. بلخوا بیا د غزنی د ګیرو ولسوال عبدالله خیرخوا وایي چې تیر ماښام د دغې ولسوالۍ په شیله سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو او طالبانو ترمنځ نښته شوې ده چې پکې دوه تنه وسلوال وژل شوي او درې نور ژوبل دي.
یو مدرسه ده چې په دې کې وسلوال طالبان راغلل او د ملي شلیت مرکزونه باندې وسل چې بیا مرحله پولیسو په مخامخ نښته کې دوه نفر یې وژل شوي دي او درې نفر یې شدید ټپیان شوي دي.
خیرخوا وایي په دې سربیره په دغه ولسوالۍ کې له چاودیدونکو توکو یو ډک موټر چې دوه تنه ځانمرګې هم پکې سپاره وو د بهرنیو سرتیرو لخوا په نښه شوی او پکې د دوو سپرو ځانمرګو په ګډون اووه تنه وسلوال وژل شوي دي. خو طالبان بیا خپلې غاړې ته د وراوښتې مرګ ژوبلې په اړه د دولتي چارواکیو ټولې ادعاوې بې اساسه بولي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي په ځینو ولسوالیو کې سرتیرو کورونه پلټلی او پنځه تنه کلیوالی له ځان سره بیولی دي.
په غزنی کې د پوځي عملیاتو په اړه راپور مو اوریده. د ورزګان د ولایتي شورا رئیس وایي چې پولیسو تر اوسه په دې ولایت کې د لسګونو کسانو په قتل تورن د خپل سر وسلوالو یو قومندان حکیم شجاعي نه دی نیولی. حکیم شجاعي څو میاشتې مخکې د کورنیو چارو د وزیر په امر تر تعقیب لاندې ونیول شو. د شجاعي د نیول کېدو امر وروسته له هغه وشو چې د ارزګان لسګونو قومي مشرانو په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې شکایت وکړ او د نوموړی شجاعي یې په له بشري حقونو په سرغړونو تورن کړ. د ارزګان د ولایتي شورا رئیس امان الله هوتک ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی اوس هم په ارزګان ولایت کې دی او په محلي پولیسو کې فعال دی. خپل شجاعي پر ځان لګیدلی تورونه رد کړی دي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د سید کمال شاه عارف راپور ته.
د اروزګان د ولایتي شورا رئیس وای که څه هم د کورنۍ چارو وزارت څو میاشتې مخکې د حاکم شجاعي د نیول امر کړی خو تر دا مهاله په نیولو کې پاتې راغلی. امان الله هوتک ازادي راډیو ته وویل چې حاکم شجاعي اوس هم د اروزګان ولایت د خاص اروزګان ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو فعال قومندان دی. هوتک زیاته کړه چې شجاعي او ملګري په مرکز او سیمه کې د دولت لوړ پوړو چارواکو د ملاتړ څخه په استفادې سره د پوینا پر خلکو خپل ظلمونو ته ادامه ورکړي.
شجاعي د پیلند فارم په خاص اروزګان کې شپلیری وو غرنی سیمه کې حالت اوسېږي او حالت پټوي یا حالت ژوند کوي. نو او بیا چې ما معلومات وکړي د عام خلکو څخه او دغه ځای د قومي مشرانو څخه غوښتل چې د محلي پولیس په چوکاټ کې ستاسو
څو میاشتې مخکې د کورنۍ چارو وزارت ورسله هغه د حاکم شجاعي د نیول امر وکړ چې د اروزګان قومي مشران له هغه نه په شکایت کابل ته راغلل. دوی د ولسي جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون ته شکایت وکړ چې شجاعي عام خلک زوروي او تر اوسه په خاص اروزګان کې لسګونه ملکي کسان وژلي دي. هغه وخت د کورنۍ چارو وزارت عبارت ویلی وو چې شجاعي سیمه ایز پولیس نه بلکې غیر مسول وسلوال کس دی. پله شجاعي له ازادي راډیو سره په مرکه کې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړل او ویې ویل چې دی د سیمه ایزو پولیسو قمندان دی او له طالبانو سره جګړه کوي. دا چې د کورنۍ چارو وزارت له امر سره سره بیا هم شجاعي ولې نه دی نیول سوی، په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت مطبوعاتي دفتر له څه ویلو ډډه وکړه. خو د اروزګان د ولایتي شورا رئیس هوتک ازادي راډیو ته وویل که دولت حاکم شجاعي ونه نیسي په سیمه کې به قومي او مذهبي شخړې راپورته سي.
دا د کړنې داسې ښیي لکه دی چې د پښتو د فارسي تر مابینځ باندې او ژبني خپل یو توپیر راولي او خپل یو داسې جنجال راولي چې هغه بیا آینده نسلونو ته دا په میراث کې پاته سي. نو د خلکو په حساب کې هلته وهم موجود دی او په خلکو کې هلته یو بیره موجوده ده، او خلک دا فکر کوي که شجاعي راځي یا د شجاعي خلک راځي یا د ده انډیوالان ملګري راځي، زموږ په ژوند مطلق د خطر سره مخامخ دي.
د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون په خوا ادعا کړې وه چې د کورنۍ چارو وزارت حاکم شجاعي له نیول کېدو وروسته د ولسمشر د دویم مرستیال کریم خلیلي په سپارښتنه بیرته پرېښو، خو د ښاغلي خلیلي دفتر بیا دا ادعا بې اساسه وبلله. خلک وایي چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د زورورو کسانو او غیر مسول وسلوالو کسانو موجودیت امنیت ته یو لوی ګواښ دی چې باید مخه ونیول سي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
قدر من اوریدونکو، د ازادي راډیو پر فیسبوک پانه د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه ورستی راپورونه، مرکه، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور پزړه پوری مطالب هم لوستای او هم لیدلای شي. د ازادي راډیو په خاص پروګرام نیمه نړۍ کې چې د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې خبريږي، د خځو پر وړاندې د تشدد د ورستۍ او زړبګنونکو پیښو په اړه بحثونه لرو.
دا بازي خبرونه موږ اورو چې چا په تبر وزن یو چای پزه پرې کړی ده. نه اسلام دا شایته اجازه ورکي چې خځو سره د بد سلام وسي، نه پښتو ورکي.
د دې خبرونه د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خو له هغه مخکې، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د افغانستان له ملي شورا غواړي چې د نفوسو د احوالو د ثبت قانون ژر تر ژره تصویب کړي ترڅو خلکو ته د برېښنایي تذکرو ویشل پیل شي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر امیرزی سنگین دا څرګندونې پرون وکړې. د افغانستان په ملي شورا کې له تیرو څو میاشتو راهیسې د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون پر سر تاوده بحثونه روان دي. د ولسی جرګې مرستیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې اړه د ولسی جرګې او مشرانو جرګې مختلط کمیسیون کار پیل کړی او په نږدې ورځو کې به د قانون د توشیح لپاره ولسمشر ته وسپارل شي. مرزیا احمدزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
ټاکل شوی و چې د روان لمریز کال په لومړۍ ورځ خلکو ته د برېښنایي تذکرو ویش پیل شوی وای، خو په ملي شورا کې د نفوسو د احوالو د ثبت قانون د نه تصویبیدلو له امله دا کار تر اوسه ځنډیدلی دی. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر امیرزی سنگین د دوشنبې په ورځ د دې وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ د نوي مرستیال د معرفي کولو پر وخت له ملي شورا څخه وغوښتل تر څو هر څومره ژر چې امکان ولري د نفوسو د احوالو د ثبت قانون تصویب کړي. ښاغلی سنگین وویل چې د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره ټولې تخنیکی او فنی چارې تیارې دي.
نه میاشتې کېږي چې دا معطله ده، ټول تخنیکي سامانونه آماده دي، هر شی آماده دي. حتی 400 نفره په داخله وزارت کې استخدام شوي دي، معاش اخلي، لیکن متاسفانه زموږ حکومت اوس موږ لاسونه تړلي دي، انتظار یو د قانون ته. نو زه امیدواره یم چې زموږ ملي شورا دې موضوع ته توجه وکړي، هر څه ژر د قانون تصویر کړي چې موږ عملاً نیکی حکومتدارۍ لپاره کار شروع کړو.
د نفوسو د احوالو د ثبت قانون پر سر چې برېښنایي تذکرې یو برخه ده، له تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان په ملي شورا کې ناندرۍ روانې دي. اختلافات په دې تذکرو کې د دین، ملت او قوم د نومونو په ذکر کولو او نه ذکر کولو روان دي. همداراز مشرانو جرګې په دې قانون کې د برېښنایي تذکرو د حکومت طرحه تصویب کړي. د دې طرحې له مخې په برېښنایي تذکرو کې پورتنی معلومات د برېښنایي تذکرو پر مخ نه راځي، بلکې د وګړي په اړه ټول معلومات د کورنۍ چارو وزارت په ډیټابیس کې ثبتېږي. په دې اړه په کابل، ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې یو شمېر خلکو مظاهرې وکړې چې باید په برېښنایي تذکرو کې د دین او افغان کلمې ذکر شي. خو د ولسي جرګې دوهم مرستیال انجینیر سید اکرام وای حکومتي چارواکو ویلي چې هر کس ته به د الکترونیکی تذکرو تر څنګ یو بله پاڼه هم ورکول کیږي چې په هغې کې به د یو کس د دین او قوم په ګډون نور ټول معلومات ذکر وي. هغه وویل د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون په طرحې او د الکترونیکی تذکرو په اړه د ولسي جرګې او مشرانو جرګې ترمنځ د موجودو اختلافاتو د حل لپاره د دواړو جرګو ګډ کمیسیون کار پیل کړی.
د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې لخوا اختلاط یا یو مشترک کمیسیون جوړ شو چې هغوی دغه قانون باندې به تفاهم باندې رسیږي او د مشرانو جرګې نه حکومت ته به لیږل کیږي. خو د ولسی جرګې لخوا دغه قانون تصویب شوی دی او اوس د مشرانو جرګې سره و کېدای شي په نږدې ورځو کې د هغوی نه هم دغه قانون تصویب شي او خلاص شي.
خو حکومتي چارواکي وایي چې برېښنایي تذکرې له ښې حکومتدارۍ سره مرسته کولی شي. همدارس په هیواد کې به د جعلي تذکرو د اخیستو مخه هم ونیسي.
لس بجې او دېرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خو سمدستي معصوم میوند د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د لغمان دولتي مسؤلین وایي چې د دې ولایت په لنګار ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو پر ضد د ګډو افغان ځواکونو پوځي عملیات له تیرو درو ورځو راهیسې دوام لري چې یو وسلوال طالب پکښ وژل شوی. ولسمشر حمید کرزه د کابل د پغمان ولسوالۍ د مانی درغولو له چارو کتنه وکړه او د هغې د جوړولو په اړه یې ځینې سپارښتنې هم کړې. د تخار مسؤلین وایي چې د دې ولایت په هنی رئیس له تیرو دوو ورځو راهیسې لا درک دي. د مصر دولتي رسنیو خبر ورکړی چې د هیواد صدر اعظم د اخوان المسلمین ډله د یو ترهګری سازمان په توګه اعلان کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په جنوبي سوډان کې د سولساتو ځواکونو د ماموریت د غشتل کولو لپاره له امنیت شورا څخه 15,000 اضافي سرتیري او له 400 زیات اضافي پولیس افسران غوښتي. د سوریه د حکومت اپوزیسیون وایي دوی به تر هغې د جنیو کانفرنس ته خپل استازي ونه لیږي تر کومې پورې چې حکومتي ځواکونو پر حالات فشار خپل بمباري نه وي بنده کړي. راپور نو وایي تیره ورځ د بغداد شمال ته د یو سیمه ییز ټلویزیون چینل پر مرکزی سټیشن وسلوال حمله وکړه. د اوکراین ولسمشر ویکتور یانکوویچ یې ولایي حال اصلي کړی چې له مخې یې هغه ټول کسان له بنده خوشي کړي چې په دې وروستیو کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې نیول شوي دي. او د کلاشنکوف مخترع میخایل کلاشنکوف تیر ورځ د روسیې په ایجسیف ښار کې د 94 کلنۍ په عمر مړ شو.
لنډ خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. په بلجیم کې د یو شمیر افغانانو مظاهرو نتیجه ورکړه او هغو ته نن د دې هیواد د کډوالو چارو له وزیر سره د کتنې وخت ورکړل شو. د افغانانو چې یو شپه په بهر کې په سړو کې سبا کړه غوښتنه کوله چې د بلجیم له صدر اعظم سره وویني څو له دې هیواده دوی ونه باسي. په بلجیم کې افغان پناه غوښتونکو وروسته له هغه سوله ییزه مظاهره پیل کړه چې په رسنیو کې له دې هیواده د دوی د ایستلو په باب راپورونه خپره شول. رضوان مراد په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور جزئیات وړاندې کوي.
کته هم چې د بلجیم د مونز خار هوا ډیره سړه و خو افغان پناه غوښتونکو ته د یخ هوا اهمیت نه درلود. لسګونو افغانانو غوښتنه کوله چې د بلجیم له صدر اعظم سره وویني. د دوشنبه په مازیګر د بلجیم مقاماتو د دغه افغانانو غوښتنه جواب کړه او شمنه ورسره وشو چې نن به د دې هیواد د کډوالو د چارو له وزیر سره کتنه وکړي. د بلجیم د مونز خار د خاروالي سرپرست نیکولاس مارتي خبري اعلانو ته ویل د شاوخوا یو نیم سل افغانان د تچمتو کړل چې خپل اعتراض پای ته ورسوي. د نیکولاس مارتي په حواله ویل شوی چې خای د بلجیم صدر اعظم هم نن له دغه افغانانو سره خبري وکړي. د افغان پناه غوښتون کې وای دوی ویره لري چې له بلجیم څخه به وستل شي او د همدې لپاره د اعتراض په توګه په سړه هوا کې شپه سبا کړي. راپور نوې دا محل په بلجیم کې لسګونه افغانان چې اکثره ځوانان دي لا زیات ستوند سره لاسو گریوان دي. لسګونه افغان پناه غوښتونکو له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې په یو کلیسا کې پناه اخیسته او غواړي چې په بلجیم کې ورته د پاتې کېدو قانوني اسناد ورکړل شي. راپور نوې د دې کلیسا مسؤل اندري لیونارد له دغه افغانانو څخه د خپل ملاتړ لپاره هغوی ته د کلیسا سپارلې ده.
شوم یا بفسل بود مرګ خلې تزوم و مورې دوا کول اندم تزوم دلته غریبی راپور کې مو واوریدل چې په بلجیم کې د یو شمیر افغانانو له مظاهرو وروسته دوی ته د کډوالو د چارو له وزیر سره د کتنې وخت ورکړل شو. د غزنی د اندړو ولسوالۍ قومي مشران او دولتي چارواکي وایي چې سر لننه په دې ولسوالۍ کې د پیغلو ولورونو ته یو معلومه اندازه ټاکل شوې. دوی خبرداری ورکوي چې کله دې پریکړې څوک سرغړونه وکړي نو جریمه به یې کړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال سید شاه سقیم په یو راپور کې وړاندې کوي.
دا د غزنی دویم ولسوالۍ د چقومي مخور دنیا عالمان او دولتي چارواکي د پیغلو ولور ته یو معلومه اندازه ټاکي او ګواښ کوي کتر دی ورسته څوک د خور یا لور پر سر زیات پیسې واخلي نو جریمه به یې کړي. تر دې وړاندې به په دغه ولسوالۍ کې له 200,000 نیولې تر 1.5 میلیون افغانیو پورې ولور اخیستل کېده. قومي مخور وروسته له هغه دغه پریکړه کوي چې د اندړو ولسوالۍ دولتي چارواکیو د زیات ولور له امله د طالبانو لیکو ته د ځوانانو د تګ خبر ورکړ. څو ورځې وړاندې د دغې ولسوالۍ ولسوال په یوه غونډه کې وویل د خپلې ولسوالۍ ځینې داسې ځوانان پیژني چې د ولور د ګټلو لپاره د طالبانو لیکو ته تللي، پر دولتي او بهرنیو سرتیرو بریدونه کوي او د پیسو د ګټلو لپاره د سړک له سره د خلکو موټرونه کته کوي.
دغه ولور د موږ ډیر ځوانان جنگ ته استولي دي. داسې ځوانان ستا غوایي چې وایي دا د ولور پیسې وګټم نور بیا جنگ نه کوم، د طالبانو په صفوفو کې ولاړ دي، هغه د سړک موټرې کته کوي او دا کارونه یې کړی دي. کله چې دوی یو دوه موټره کته کړي دي، هغه یې خرڅ کړي، وادو کړی، هغو جنګ هم پرې ایښی. ولې بدبختانه چې هغو په دې وخت کې د هغو له لاسه خلک وزل شوي دي یا دوی د خلکو تر لاس تېر شوي دي، دا یوه بله بده پېښه.
د اندړو ولسوال قاسم خان دې سوال وایي قومي مخورو داسې پرېکړه کړې ده چې تر دې وروسته به په دغه ولسوالۍ کې څوک د پیغلې پر سر تر 300,000 افغانیو لوړ ولور نه اخلي. دی وایي که څوک له دغې پریکړې سرغړونه وکړي نو تر ټاکلي اندازې زیاتې اخیستې پیسې به د اندړو قومي شورا ته ورکوي او په دې سربیره به 200,000 افغانۍ جریمه هم پرې کوي.
یو سل لس نفر په دغې غونډه کې قومي سپینګیرو علما کرامو ټولو برخه اخیستې وه. دا پریکړه د قومي سپینګیرو له طرفه وشوه چې په هغه کې له 300,000 افغانیو ولور ده د هغه سره د پاره اولنۍ واده، په دوهم واده کې د یو د پاره لسلرنی مولکو تر څلورو لقاویا وزرو پورې به ولور ورکوي.
د سوال وایي د ولور د لوړوالي له امله نه یوازې ځوانان د وسلوالو لیکو ته تللي وو، بلکې وایي ډېری ځوانان د ولورونو په ګټلو پسې نورو هیوادونو ته په ناقانونه توګه تلل چې ځینې به یې د هغو هیوادونو د پولیسو لخوا نیول کېدل، ځینې به یې ویشتل او ځینې به یې په وچو دښتو کې له تندې مړه کېدل. تر دې وړاندې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې هم مخورو او سیمه ییزو چارواکو د ولورونو لپاره یوه معلومه اندازه ټاکلې وه چې د سیمې د اوسیدونکو په خبره پریکړې ښې پایلې لري.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د کلاشنیکوف مختاری میخائیل کلاشنیکوف تیره ورځ د 94 کالو په عمر په روسیه کې له نړۍ سترګې پټې کړې. کلاشنیکوف ټوپک چې AK-47 هم ورته ویل کېږي او د نړۍ په سطحه له زیاتو خرڅېدونکو وسلو څخه شمیرل کېږي. کلاشنیکوف په 1955 کال کې د پخواني شوروي اتحاد پوځ د یوې مهمې وسلې په توګه ورکړل شو. دا مهال د نړۍ په لسګونو هیوادونو کې دا وسله کارول کېږي. رضوان مراد په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
هغه سړی چې شاوخوا شپږ لسیزې وړاندې کلاشنیکوف وسله جوړه کړه، تیره ورځ د 94 کلنۍ په عمر د روسیې په ایژوسک ښار کې مړ شو. میخائیل کلاشنیکوف په 1940 میلادي کال کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته یو له زیاتو خرڅېدونکو سپکو وسلو یعنی کلاشنیکوف جوړ کړ. د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې کلاشنیکوف ټوپک ته AK-47 ویل کېږي چې د اتومات کلاشنیکوف کال 1940 په معنا دی. میخائیل کلاشنیکوف په 1919 کال کې د روسیې په التی سیمه کې نړۍ ته سترګې وغړولې. په ځوانۍ هغه غوښتل چې شاعري وکړي او په همدې هدف یې شپږ شعري مجموعې هم خپرې کړې. خو د یو پوځي په توګه د میخائیل کلاشنیکوف ژوند په کال 1938 کې پیل شو او په همهغه کال د پخواني شوروي اتحاد د سور پوځ غړی شو. هغه په دوهمه نړیواله جګړه کې د ټانک چلوونکی او پوځي میخانیکو. په 1940 کال کې میخائیل کلاشنکوف ټپی کیږي او په روغتون کې د درملنې پر مهال پام کیږي چې زیات شمېر سرتیري د شوروي د وسلو له نیمګړتیاو شکایت لري. تخنیکی تجربو او شوق کلاشنکوف وهڅو چې په خپله یو وسله جوړ کړي. دا وسلې د جوړولو لپاره د هغه لومړنۍ طرحونه منل شو او په 1942 کال کې بیا اجازه ترلاسه کړه چې د یو سلاح په جوړولو کار وکړي. نوموړي په 1942 کال کې وتوانی چې د شوروي او ټولې نړۍ لپاره یو مهمه وسله جوړ کړي. له شپږو لسیزو را په دې خوا څخه د پاسه 100 میلیونه میله کلاشنکوف جوړ شوی دی. میخائیل کلاشنکوف په 2002 میلادي کال کې ویل کله چې ویني اوسامه بن لادن کلاشنکوف سلاح په لاس کې لري نو دی ډېر پریشانه کیږي. خو د نوموړي په وینا تروریستان هم کم عقلان نه دي، هغوی هم ښه سلاح انتخابوي. دی وایي ما هغه وسله جوړه کړه چې پرې زما د پلارني هیواد له پولو ساتنه وشي. دا زما نیمګړتیا نه ده چې دا وسله هلته چیرته چې باید ونه کارول شي استعمالیږي. دا د سیاستوالو قصور دی نه د ترهانو. ما دا وسله د خپل پلارني وطن د سرحدونو د ساتنې لپاره جوړه کړه او پرېږدي چې د همدې هدف لپاره وکارول شي. خو میخائیل کلاشنکوف بیا په وار وار ویلي غوره به وای چې داسې یو ماشین اختراع کړی وای چې د کرهڼې لپاره استعمالی دی. میخائیل کلاشنکوف چې پرون د ایژوسک ښار په یو روغتون کې مړ شو، پخوانی شوروي اتحاد او اوسنی روسیې په ګڼ شمېر جایزو او لقبونو نازولی و. هغه یو ځل واده کړی و او یوه لور او یو زوی ترې پاتې شول.
د کلاشنکوف وسلې د مخترع میخائیل کلاشنکوف د مړینې په اړه راپور مو اورېده. میخائیل کلاشنکوف پرون د 94 کالو په عمر په روسیا کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د ترکیې صدر اعظم خپلو رقیبانو ته ګواښ کړی چې کچېرې د حکومت خلاف ګام پورته کړي نو له سخت عکس العمل سره به مخامخ شي. رجب طیب اردوغان پرون وویل که مخالفینو غواړي د اداري فساد له قضیې څخه د حکومت پر ضد ګټه واخلي نو لاسونه به یې ورمات کړي. سلطان محمد سرور په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اوروي.
د ترکیې صدر اعظم د یکشنبې په ورځ خپلو پلویانو ته د وینا په مهال وویل کچېرې مخالفین د اداري فساد له قضیې څخه د حکومت د کمزورولو لپاره کار واخلي نو د دې له شدید عکس العمل سره به مخامخ شي. رجب طیب اردوغان وویل هغه کسان چې د ضرر رسولو په فکر کې دي یا غواړي هیواد ته تاوان ورسوي او دامونه ږدي لاسونه به یې ورمات کړو. اردوغان وروسته له دې د خبره وکړه چې د استانبول پولیسو د هغو مظاهرتچیانو د تیتولو لپاره چې د حکومت د استعفا غوښتنه یې کوله په هغوی اوبو وشیندلې او اوښکې بیاونکی ګاز وچلاوه. ګڼو خلکو د ښاري پراختیا د یوې پروژې خلاف په دغې مظاهرې کې برخه واخیسته. د خلکو د نارضایتۍ په یوې بلې نښې کې د غلطه سرای د فوټبال ټیم د ترابزون سپور ټیم په مقابل کې له مسابقې مخکې د فساد ضد شعارونه ورکړل او وویل هر چیرته رشوت دی او هر چیرته فساد دی. د اداري فساد ضد تحقیقاتو په ترڅ کې چې له تېرې اونۍ راهیسې پیل شوي د کورنیو او اقتصادي چارو د وزیرانو د زامنو او د دولتي بانک د رئیس په شمول 24 کسان نیول شوي دي. ترکی رسنۍ وایي پولیسو 4.5 میلیونه ډالر هم ضبط کړي. صدر اعظم رجب طیب اردوغان د اداري فساد ضد دغه اقدامات چې د ښاروالیو له انتخاباتو مخکې پیل شوي د حکومت د بدنامولو لپاره یو هڅه ګڼي او لسګونه پولیس او د هغوی مشران یې له تحقیقاتو سره د ناجایز همکاري په تور له وظیفو لرې کړي دي. د ترکیې رسنۍ وایي د پولیسو 25 مشران له وظیفو لرې کړای شوي. اردوغان د یکشنبې د ورځې په وینا کې هغه څه چې د ناولي نړیوال ائتلافونه او زیارونه وګڼل په هیواد کې د بحران پر رامنځته کولو یو ځل بیا تورن کړل. صدر اعظم اردوغان چې د تیرې جون د میاشتې مظاهرو یې حیثیت او اعتبار ته زیان رسولی د راتلونکي مارچ میاشتې د انتخاباتو له آزموینو سره مخامخ دی. هغه وویل د مارچ په 1.5 به ملت او دیموکراسي بریالي شي او موږ به یو لاس پاته شو. اردوغان چې د خپل یو لس کلنې واکمنۍ په محل د اداري فساد لټولو سختې قضیې سره مخامخ دی د دوشنبه په ورځ پاکستان ته ولاړ.
په راپور کې مو واوریدل چې د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان خپل رقیبانو ته ګواښ کړی چې که د حکومت پر خلاف ګام پورته کړي نو له سخت عکس العمل سره به مخامخ شي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه تازه خبرونه، راپورونه، مرکې او تحلیلونه د ازادۍ راډیو پر انټرنیټ پانه ولولی او وایوري. د ازادۍ راډیو د انټرنیټ پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org.
کډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
کډیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
کډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د ډیموکراسۍ ملاتړ
زموږ غږله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو دا د په پاتې خبرونه کې د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نری خبريږي
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی خبرونه
جوړونکې لینا شریفی
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلام په دې خبرونه کې د افغانستان له کشفی او عدلي ادارو د ښځو شکایتونه اورو دوی وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملان یا نه نیسي او یا لازمه سزا نه ورکوي
د ستاره د کیس په خاطر هغه غلطه چې دا واقعیا شوې ده حوزه هم شته نو سره رقم امکان دی چې دا نفر تښتي
د کورنۍ چارو وزارت او د لوی څارنوالۍ ځوابونه به هم واورو
څارنوالۍ دومره کولای شي هغه کس تاوتریخوالی کړی خدای پیدا کړي تحقیق ورنه وکړي دوسیې محکمې ته ولېږي دا یمون وظیفه ده چې دا کار مشکل دی
د خبرونه زلینا شریفی وړاندې کوم خو په سر کې وګمه رشیدی د ښځو په اړه لنډ خبرونه راوړوي
د هرات اوسیدونکو مېرمن ستاره چې په دې وروستیو کې میړه پازا او شونډې تریبري کړی وو او خپل تښتیدلې تیرونې د درملنې لپاره ترکیه ته واستول شو د ستاره میړه تر اوسه نه دی نیول شوی چې دغه موضوع د مدني ټولنې اندېښنې لپاره ولې دي او د ستاره د میړه د ژر تر ژره نیولو او سزا ورکولو غوښتنه کوي دا په داسې حال کې ده چې تیرونې د خزوت په وړاندې د تاوتریخوالي نور خبرونه هم واوریدل شول د بادغیس په ولایت کې یو کس خپل دیش کلنه مېرمن په تبر وهلې وژلې او خپل تښتیدلې دي د غرس تیرونې په ورځ ولایت کې د وی کورنۍ د دوو مېرمنو مړی ومندل شو چې یوې خونکه او بل پولیسو د دې پیښې عاملان هم تر اوسه نه دي نیول شوی د خوست ولایت د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ زده کوونکي په ځنګړي ډول نجونې وایي چې په لری پرتو سیمو کې د لازمو اسانتیاو د نشټوالي او کورنیو محدودیتونو له امله ګڼې نجونې ښوونځي ته لتلو پاتې کیږي د مندوزی او اسماعیل خیل له دولسمو ټولګیو ساکل شاوخوا نوې نجونې فارغه شوې دي د خوست ولی عبدالجبار نعیمی د دغو نجونو د فراغت په مراسمو کې پر کورنیو او ښوونکو غږ وکړ چې له هر ډول تبعیض پرته دي د هلکانو او نجونو تعلیم او تربیه ته لازمه او جدي پاملرنه وکړي د یادولو ده ساکل د خوست له خزینه لیسو شاوخوا 200 جونی فارغ شوی او په دغه ولایت کې 380 جونو کانکور آزموینې ته نمونه لیکلې دي او وروسته خبر ده چې جرمني پارلمان تیرونه یې انګیلا میرکل د دریم ځل لپاره صدر اعظم کړه نه 50 کلن میرکل به له یو ستر ائتلاف سره چې کریسچن سوسیال ډیموکرات او سوسیال ډیموکرات ګوندونه هم پکې یو ځای شوي د څلورو نورو کلونو لپاره حکومت وکړي میرکل چې په ختیځ آلمان کې زیږیدلې او لوی شوې د لومړي ځل لپاره په 2015 میلادي کال کې د جرمني د صدر اعظم په توګه ټاکل شوې وه او د نړۍ د قدرتمند ښځې لقب یې هم خپل کړی وو د میرمن میرکل په نوې کابینه کې د جرمني په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یو ښځه اورزولا اونلاین د جرمني د دفاع وزیر په توګه ټاکل شوې ده 55 کلنه اورزولا اونلاین د طب ډاکټره او د وو اولادونو مور ده تر دې مخکې هم د لومړي وزیر انګیلا میرکل د حکومت په تیرو دوه دورو کې د کورنۍ ښځو د غرض د کار او ټولنیزو چارو په وزارتونو کې کار کړی دی
درنو اوریدونکو د افغانستان مدني ټولنه د خزو ټولنې او یو شمیر عام خلک شکایت کوي چې په وروستیو کلونو کې وخت نه وخت د خزو په اړه د شدید تاوتریخوالي پیښې کیږي څو ورځې موضوع ګرمه وي خو د دغسې تاوتریخوالي عاملانو ته د سزا د ورکړې خبره بیا ورکه شي په ځینو حالاتو کې خو لا نیول کیږي هم نه دوی وایي چې دغه ډول چلند ورځ په ورځ د خزو په وړاندې تاوتریخوالی زیات او شدید کړی دی دوی د دغه پیښو په لړ کې د سهارګل موضوع یادوي چې کال پرې اوښتی خو تر اوسه یې میړه چې د تاوتریخوالي اصلي عامل دی نه دی نیول شوی دغه ورځ په وروستیو پیښو کې د ستارې په وړاندې تاوتریخوالی دی چې میړه یې د څلورو ماشومانو په مخ کې د دې پز او پاسنۍ شونډه غوڅه کړې او خپله تښتیدلی دی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستیو شدیدو پیښو د ګڼو افغانانو قهر راپارولی. په مرکو او ټولنیزو رسنیو کې د دغه ډول چلند په وړاندې خپله کرکه څرګنده کړې. ځینو داسې اعمال حیواني او له انساني کرامت لرې بللي او ځینو خو د انسانیت د پزې پرې کول ګڼلي او عاملانو ته یې د جزا غوښتنه کړې ده.
نمانم محمد رفیق ترخین نه اسلام دا شایته اجازه ورکی چې خود سره د بد سلام او سینې پښتو ورکی نو اوس دا بازه خبرونه مونږ اور چې چا په تبر وځي او چا په ځا پرې کړی دا د تمدن او کلتور لري خلک دي چې هر څوک دا کار کوي ته باور وکوه چې ونه نیول سي او هغه اسلامي جزا ورن کړسي نو دا شی به جریان لري او روان وي چې کله شرعي جزا ورکړسي د خلکو ته نو پاینده کې به ان شاء الله هیڅ کوم داسې کارونه کوي.
زمانم اجي سراجان د سواورم چې په بادغیس کې یو سړی راپورته شوی ده خپل خزه په تبر باندې وهلې ده مړه کړې ده. نو دا د ښځو په مقابل کې د یو ظلم ده تیری ده. زموږ د عدلي وزارت د سترې محکمې چې د خپل په دې فساد کې اخته دي که دغسې خلکو ته جزا پالنی ورکړې وای نو داسې مشکل نه پیدا کېدل. که یو سړی باندې قید وخیزي دوه کاله درې کاله هغه په بیه اخلي هغه په واسطه خوسي کوي خو دوی ته رشوت خوله کې واچوي دا په خوسي کوي. دې وارثان باید پوښتنه وکړي دې باید حکومت پوښتنه وکړي. نو دغه داسې نه ده چې مثال د یو نن پخه پرېکړه شونډې پرېکړه لاسونه پرېکړه او دا د نشه ګرځي دا باید په جزا باندې ورسیږي.
د میرمنو ګڼې مدني ټولنې هم له ښځو سره د تاوتریخوالي په وړاندې د مسؤولو ادارو له بې پروایۍ شکایت کوي. وایي چې تر څو په ستارې د شوي تاوتریخوالي عامل ونه نیول شي او جزا ورنه کړل شي دوی به په کراره کېنني. د افغانستان د مبارزو ښځو د ټولنې غړي حمیده وردګ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د عاملانو د علني مجازاتو غوښتنه کوي. زیاتوي
سالها به متاتر تیر شد وضعیت کلونه تیر شو وضعیت مولید مگر دن خبره دی زایت رسیدلی چې خجل بدترین تاوتریخوالی سره مخ دی. علت دا دی چې موږ تر اوسه سم مدیریت نه لرو په نظام حاکم نه یو. دولت تر اوسه نشي کولای یو متات ونیسی. نو څنګه به وکولای شي چې بهرني جاسوسان او لاسپوڅي وپیژني او ونیسی؟ هر ورځ وای تاوتریخوالی تاوتریخوالی مگر د مخنیوي لپاره هیڅ نه کیږي. ظلم شته مگر ظالم محکمې نه راکش کیږي. د خپل د بشر د حقونو په وړاندې خیانت دی.
خیانت دیگه هست بر حقوق بشر. سره له دې چې خلک او مدني ټولنه له ښځو سره د تاوتریخوالي عاملانو ته د ژر تر ژره سزا ورکولو غوښتنه کوي خو پوښتنه دا ده چې ولې دغه کسان په وخت نه نیول کیږي او یا یې د سزا ورکولو په چاره کې ځنډ کیږي او یا هم له سزا معاف کیږي. د افغانو ښځو د شبکې مشره حسینه صفی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د عاملانو تیښته او نه نیول کیدل د پولیسو په بېغورۍ کې ګڼي. وایي
یو واقع کیږي او ویرې قرار شوی دی نو څه رقم امکان نشته چې یو واقع وشي. هلته دولت دی، هلته مثلا پولیس دی، امنیتي ارګانونه دي، څنګه په دې حال کې دیو تختی؟ مثلا همدغه د ستاره د کیس په خاطر تقریبا یو نه تر درې بجې د شپو پورې دا واقعه شوې ده او هماغلته چې دا واقعه شوې ده امنیتي حوزه هم شته. نو څه رقم امکان دی چې دا نفر تختی یا هیڅوک ورباندې نه خبرېږي؟ چیغې اتمني ماشومان او دغې څلور
د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د کابل د صحوی دفتر د ښځو د ملاتړ ادارې غړي مریم زرمتی وایي چې که د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملان ونیول هم شي خو د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې د شته فساد له امله ځینې وخت سزا نه ویني او په سرو سترګو ګرځي.
موږ تاسې ځینې ستونزې په خپل اداري نظام کې لرو ځکه روابط موجود دي، رشوت موجود ده، سیستم بدبختانه ښه روان نه ده او وخت سیستم نظم سم روان نه وي. طبیعي ده پیغچې کې دغو خلکو د پاره سو دوی غواړي سي د جرم نه وتښتي یا د مسؤلیت نه وتښتي او ونه غواړي سي دوی ته جزا ورکړي سي یا هم خپل جرم د پیسو په مقابل کې کولای سي سي خرڅ کړي. نو په ټولنه کې دغه خلکو سزا تر سوال ستونزمن کار ده.
میرمن صافی وایي چې د فساد تر څنګ په ځینو عدلي او قضایي ادارو کې د ښځو له دوسیو سره دوه ګونه او توپیری چلند کیږي. ان د دوسیو اصلي بڼه د یو شمېر کسانو په ګټه اړول کیږي. دا د سهرګل پیښې ته ګوته نیسي. وایي
کله چې مثلا دیو محکمو ته راځي بیا هلته مونږ خبرېږو چې کیس تبدیل شوی. مثلا د سهرګل کیس اوس پورې د هغې مېړه نیول شوی نه دی. مونږ لاړو ستره محکمې ته، لوی څارنوالۍ ته مجالس هم لرل، کیس بیخي بل رقم شوی دی. نور دغه د فساد دی، هر رقم بل فساد چې دی ولې په هغه طور چې باید جدي ونیول شي نه نیول کیږي. یو دوسیه ده یو ښځې.
میرمن زرمتی وایي چې که د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملانو ته همداسې د معافیت فرهنګ جاری وي ونه نیول شي او سزا ورنه کړل شي نو دغه سي پیخه بل لا نور هم زیات شي.
جرم تو بود لري او مادي بود د جرم ده او مانوي بود د جرم ده. مانوي بود بدبختانه ډیر زیات تاثیر گذار ده او ډیر زیات منفي اغیز په خلکو باندې لري، ځکه کچرته یو مجرم نن یو جرم تر سره کوي دغه جرم په مقابل کې سزا نه ویني، د لکه پروانی حالت کې ماروزیدل دي. یعنی یو نفر کچرته یو ورخ په لاس ورته ورنځي کوي او ویني چې دا ور د لاس نه سوځوي، بیا تا کار بار بار تکراروي او جرم هم هغه شای دي چې ټولنه کې منه ده دغه تر سره کول په خپل مقابل کې مجازات لري، او کله چې دوی ویني سزا مجازات کېږم نه دی یو متکرر مجرم سي. دا حالت بل اخر د دې سبب کېږي چې د نور خلک سپټي ټولنه کې ځون کوي هغه لدې نه داس یو درس وخري سي. هم دغه طریقه د دې لپاره سي یو انسان خاموشه کې او هغه نور ونه ونسي کول سي خپل حق نه دفاع وکړي او خپل حق نه حاکمیت په باندې وشلوي. بهترینه طریقه هم دا ده چې لزور نه کار واخله، ځکه کله ست لزور نه کار اخلي هیڅوک نه سي تات په مقابل کې ودرې کې او یا هم تا لاس دروتړي او درته وستا غلط کار وکړي.
لا بل خو میرمن صفوي وای چې ډیر ځله لیدل شوی چې د خځو په وړاندې په تاوتریخولي تورن او کسانو ته داسې یو لار پریښودل کیږي چې وکول شي خپل سزا پرې راکم کړي.
هغه حالت چې څوک ویني مثلا دغه د ستاره یا د بل څنګه امکان لري چې یو محتاط دومره په قوت سره مثلا دا کار وکړي، یو نفر چې محتاط چې یو دوه سو کمرتور کې پسمه کغورځي کی او بیا څومره هغه آماده و دی کار ته، مثلا دا خو یو پلان شوی کار ښکاري، هغه چاړې د کوم ځای نه اغسته ده، دغه ستیز چاړه، دا ټول سوالونه دي چې دغه د دغه سوالونو د شفافیت تر سوالو ته مو وایو چې عدلی و قضایی ارگانونه باید په جدی توګه دا تعقیب کی. سوک چه ظالم ده یا سوک چه بساب ظلم کهی اغوی تا یا امده لاره ده چه وای چه مایوب ده، ذهنی نگانه مثلا سعینه ده، معذوب ده، فکر سعینه و یا پنشکی و ده طول ها غلاری دی چه دیو بیر تا بیا ایون کمونگ دیو پا محکمه که ویسو ده دلائل و دلاس دیو زان بره کهی.
ده خزو پورنده تاو تریخواله روان ده او لکه سنگ مو چه واوری دل ده پولیس و عدلی و قضایی دارونه هم پا ده اره شکایتونه موجود دی. پوختنه داده چه څنګه دغه ستونزه سره مقابله کېده شي او شته ستونزه را کمیده شي. دا پوښتنه مو د افغانستان د ولسي جرګې له استازې شکوري بارکزی سره شریکه کړه. دا په دې اړه ځینې وړاندیزونه لري.
اول د همدغه پیښو عاملینو سره په یو جزا محکمه کې په عاجل ډول باندې ورته رسیدګي وسی. دا دوسیه د پات نشي چې درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله د رشوت زمينه ورته برابر شي. په خپل فاميلي محکمه کې او یم جزایی دیوان کې باید د دې لپاره یو مشخص څنګه چې الته زر تصمیم ونیول شي او زر فیصله ور باندې صادر تطبیق شي. دویمه موضوع افغانستان یو اسلامي هیواد دی. آیا دا یو اسلامي کار دی چې تاسو راشي د خپل خزي خوله ورته قیچي کوي غواګ او یا هم پوزه؟ هی دا په هیڅ کتاب، په هیڅ دین، په هیڅ ټولنه کې دا خبره برابر نه راځي. نو آیا دلته زمونږ شورای علما تاسو یو اعلامیه راته وخیسته چې د خزو سره په تاریخواله کې د دوی لخوا او د دوی د ادرس نه راغلي؟ دا سربیره چې زما مسؤلیت دی د یو خزي په توګه، دا زمونږ د ورونو مسؤلیت هم دی چې په جماعتونو کې نسبت تر دې چې دې کینی منفی تبصرې د خزو پر سر باندې کې چکالې څنګه ول مخی څنګه و، دا د عقل وای چې دا ټولنه ده او ټولنه جوړه شوې ده نه روخزه نه ده. تاسو خپل خسره سره رقم سلوک باید ولرئ.
تر اوسه مو د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د عاملانو د نیولو او سزا ورکولو په اړه د خلکو او د خزو د حقونو د فعالانو شکایتونه او وړاندیزونه واورېدل. پولیس او لوی څارنوالۍ د دغو شکایتونو په مورد کې څه وایي؟ په سر کې مودا موضوع د کورنیو چارو وزارت لویان صدیق صدیقی سره مطرح کړه. صدیقی په دغه سې پیښو کې د پولیسو بې غوري نه مني، وایي چې ګڼ کسان یې نیولي او هغه چې تر اوسه نیول شوي هم نه دي د پولیسو هڅې روانې دي څو ونیسي او قانون ته یې وسپاري.
موافق نه یم، د دې خاطر چې په اکثریت او دغه سې پیښو کې چې ډېر ناوړې پیښې دي متاسفانه اصلي کسان یا عاملین اصلي نیول شوي دي، هم متاسفانه قضیې هم شته چې په هغه کې هنوز هم عمل فرار کړي، خو په دې معنی نه چې هغه به ابدا فرار کړي، هغه به حتما نیول کیږي. افغانستان د ملي پولیسو دا وعده د خلکو سره چې دا کسان به ونیول شي حتما نیول کیږي، او کله نه سبای قانون د قانون منګول ته وسپارل شي.
د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزی وایي چې دوی په څلورو کلونو کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي 8302 ثبت کړي چې زیات شمېر یې محاکمو ته راجع شوي او مجرمان یې زندان ته لېږلي دي. عزیزی دا نه مني چې دوی به د خزو له دوسیو سره تبعیضي چلند کوي.
سنوالی دومره کولای سی هغه کس توتریخوالی کړی خپل شل سره یا نور سره دای پیدا کی تحقیق ورنو کی دوسیه محکمې ته ولیږي. دا یمون وظیفه ده چې دا کار مشکړی ده. سنوالی مرجع د دردسی د ټول افغانانو ده. څنګه چې دوسیه موږ ته دلته راځي د هر شی نه مهم شواهد مدارک په دوسیه کې ده. چې شواهد مدارک په دوسیه کې موجود و هغه دوسیه ته تللی. خو متاسفانه ځینې دوستان چې سنوالی نه یعنی دوی ګیله لري چې دا سنوالی دا موضوع سم نه شيری یا دوی په قناعت بغنی دي. سبزر به تاسو دا وایم چې موږ هیڅ وخت یوازې په ایده ها یوازې افواهات او کار نه کوو. سنوال مطابق د قوانین د افغانستان او مطابق د شواهد مدارک په دوسیه کې اوسې خپل سیرنه شروع کوي.
ښاغلی عزیزی د افغانستان خلکو په تیره خځو او د ستاري کورنۍ ته ډار ورکوي چې لنیول کې دوه وروسته به ډیر ژر مجرم ته لازمه سزا ورکړي. خو د ښځو د حقونو فعالان وایي چې که د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملانو ته تر اوسه لازمه سزا ورکول کېدی او له دوی سره دوه ګونه یو توپیري چلند نه کېدی، نو اوس به دوی د ستاري او ځینو نورو ښځو په وړاندې د دومره شدید غیر انساني چلند شاهدان نه وای. درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. نور نو تر بلې خپرونې اجازه غواړم. خوشحاله دی وی.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com